السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خرغلاست ویم پایل د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایی حمله په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایی حملې چې د هود په دوامه د شپې شاوخوا 12 بجې وشوې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ننګرهار کې لږ تر لږه 13 ملکیان چې د یوې کورنۍ غړي وو د پاکستان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. د پکتیکا په ارګون او برمل کې هم ځینې کورونه او یوه دیني مدرسه وران شوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې په افغانستان کې په اوو سیمو باندې د دوی په خبره ترهګریز مراکز په نښه کړي دي او د دوی په ادعا باندې چې دغه بریدونه د موثقو استخباراتي معلوماتو په اساس په دقت او صحیح توګه باندې ترسره کړي دي. د طالبانو حکومت په وخت او مناسب ځواب د دغو بریدونو په اړه باندې غبرګون ښوولی او ویلي دي چې د دغو بریدونو په ارتباط به مناسب ځواب ووایي. په بادغیس کې په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو امنی قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا پیښه نن له غرمې مخکې د قلیناو ښار په سبزک سیمه کې رامنځته شوې ده. بخنی د اعلامیه له مخې د هرات څخه بادغیس ته روان 303 ډوله مسافر وړونکی بس له سړک وتلی و چې له امله 9 مسافر مړه او 15 نور ټپیان دي. د دوی په وینا ښځې او ماشومان په قربانیانو کې شامل دي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د شنبې په ورځ د بدخشان په تاشکان ولسوالۍ کې هم د سیند په غاړه د موټر د چپه کېدو له امله 15 کسان مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیټاټ په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ ناورین او په افغانستان کې د مړینې یو له اصلي لاملو بللې دي. د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویمه ورځ هم وشول. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا راډیو د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون شنبه د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شو. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو مسؤلانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا څه باندې 2000 مظاهرچیان وژلي دي. پر ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده او تازه سربیا او سویډن له خپلو ادبو غوښتي چې ژر له ایرانه ووځي. پر اوکراین د روسیې په تازه هوایي برید کې یو تن وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبه په ورځ ویلي پر کیف د غبرید اصلي هدف د انرژي تاسیسات وو. هغه ویلي تیره شپه روسیې پر اوکراین 300 درون وسلی او 500 توغندی توغولی دی. زیلنسکی ویلی موسکو دا محل د ډیپلوماسۍ پر ځای په جګړې ډیره پانګونه کوي. لازادی رادیو خبرو ته غوږیست. د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان لوبډله وتوانېده چې د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړي. په نننۍ لوبه کې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ وکړ، که څه هم چې لوبه په کمو منډو باندې ترسره کړه او 146 منډې وکړې، خو وتوانېده د سریلانکا ټوله لوبډله په 95 منډو آوټ کړي. په داسې حال کې چې لای هم 3 اوورونه پاتې وو. دامګړی د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان په حملو کې یو شمېر افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نزاکت خان وایي د کورنۍ ګڼ غړي یې له لاسه ورکړي.
زوی مې په دغه زخمي پروت و، ما ته لالا دلته راشه، دا ما اوچت کړه. هغه مې را اوچت کړه، دې میدان ته مې راوړو او بیا نور نه پوښې. یو قسم معلوم نه دی، یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیبه ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په دې اړه به د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست همدارنګه د پوځي چارو له کارپو شاه محمود میخیل سره هم تاسو ته مرکه خبره کو. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د پاکستان حکومت ویلی دی چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د پاکستان د پوځ په دغو هوایي حملو کې ننګرهار ولایت کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دا حمله د یک شنبه په شپه شاوخوا 12 بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅ په سیمه کې شوي. وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاورو ته سپارل شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې وو چې د یک شنبه تر ناوخته لټون روان و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دلته د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د سیمې خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شوي کسانو جسدونه له خاورو راباسي. دا حمله بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې د بیسود ولسوالۍ د ګردي کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوي. نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د دیار لس غړو جسدونه له خاورو راایستل شوي، خو د دوه زامنو یو ورور او دوه ورورونو جسدونه لا هم ورک دي.
12 بجې وی برید وشو ز په خپل کوټه کې ومه، ماشومان هم را سره دي. خو مې پلار کوټه واغې کې د ازما بچی ټول سره پراتو لورګانې مې وی او بچی مې وو. او خو مې بل ورور واغې سره زنانه وی بچی راووتل. مې ترور مې غیر راغس او جلد بار راووتم. زوی مې په دغه زخمی پروت ماته لالا دلته راشه دا ما اوچت کا هغه مې راوچت کې میدان ته مې راوړو. او بین نور نه پوښه یو قسم معلوم نه دی. یو مې ورور غیب دی، یو مې ورندار غیب ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان سید طیب حماد یک شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
13 کسان په شهادت رسیدلي او 15 نور ټپیان شوي دي. په 13 کسانو کې د 13 کسانو جسدونه موندل شوي او د 15 نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري.
نوموړي د غراز ویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د غراز د ننګرهار په خوګیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حمله کړې چې په خوګیانو کې لامل دوه کسان ټپین شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمن شوی. د بیسود ولسوالۍ د ګردي کسیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکی وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوله بجې چې موږ څنګه کړنګ باندې کړنګ سره به موږ بیا راووتلو کوټوله. بس موږ ته اعلان نه وشاله کول پلانکی کور ویلې بس بمبار کړی دی وروز. موږ چې راووتلو رال بل تر شپې دوله بجې قریب دوله سم تر اور رسیدل تا. موږ دازین راو ساه کې څلو کسان تر 20 سل هغه مړو غریبان شهیدانو ناغه نه دی. په لبیا نور موږ ډیره خواري وکړه خو ورته موږ باندې کم شو. تاسو زینې پاتې دي.
د سیمه اوسیدونکو وایي په وژل شوی کې تر ټولو کشر یو کلن محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرونکو د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدینو. دوی دغه راز ویل چې وژل شوي یو لسی له 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې او نارینه دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایی ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېیمه خبره کړې دا بریدونه د افغانستان د هوایی حریم نقص بللې او د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري ورکړې. خبر پانه کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او غنو ملکی کورونو تر سره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د برمل په مارغ سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په ورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوخته. د طالبانو حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه هم خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوي چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پوځ د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه وژل شول. لدی وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبل اړولې وه او مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې وو. هغه ډلې چې پاکستان داوه کوي چې ریخي په افغانستان کې دی، خو د طالبانو حکومت په ځلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستیو کې وربیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په 9مه په کابل پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په 25مه په خوست او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې د طالبانو حکومت دی بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالی تاوانونو د وختلو راپورونه ورکړل. د یادونه ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې او پرلپسې نښتې هم وشوې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاوې درلودې. له دې نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د ورستۍ هوایي حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یکشنبې په شپه ناوخته شوې دي په کور دننه او بهاري پراخ غبرګونونه پارولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د هیواد سفیر احضار کړي او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پوځ د غبرید او د ملکیانو مرګ ژوبل غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د غبریدونو او د ملکیانو په نخښه کول د افغانستان لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکو اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسولیت به د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لاملې د خزو ماشومانو په ګډون لزګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپان خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکارا تیرې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لمنشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز لنډیوالو بشري حقوقو او بشر دوستانه قوانینو څخه سرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې پاکستان غوښتنه شوی چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراد کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقوقو نړیوال بنسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړي د حمله د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللي او ویلي دي د یو نوي زیږیدلي ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وجل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شویو 14 کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر اتیا کلن سړی شامل دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپل اکسپانو خبره کړې د پاکستان هوایي حملې غندلې. خاغلی کرزی له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپل سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لار خپل کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کیږي او کولای شي د بیثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حملې د ملکي وګړو په نخښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لاره نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حملو په اړه ویلي پاکستاني هوایي ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نخښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په دریمه خبره کړې ویلي په دې حملو کې د ماشومان او ښځو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګواښ یې کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. خو پاکستان دعوه کړې چې په دې حملو کې د دې هیواد په خبره د تحریک طالبان پاکستان او په دوی پورې تړلو ډلو او دغه راز د داعش خراسان څانګې و مرکزونه په نخښه کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا حمله په اسلام آباد او باجوړ کې د وسلوالو د ورستۍ بریدونو په ځواب کې کړي. د باجوړ د ځانمرګي برید مسولیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعاګانو په یو جمعه د انتحاري حمله مسولیت داعش ډلې منلې. دا اول وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په خاوره هوایي حمله کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په خبره د تیر 2015 کال د نومبر په 15مه په ورته بریدونو کې چې په خوست، کونړ او پکتیکا کې ترسره شوي لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شول او 8 نور ټپیان شول، خو اسلام آباد باغه حملو کې لاس لرل رد کړی وو.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوری نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکارپو شنون کې ښاغلی شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی هم د پښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې د څه نظر لري.
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوي دي، دا د غندلو دی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دی هغه خپل هغه څلوېخت کلنه غلطه پالیسی چې افراطي ډلې تقویه کړې وي دا غو ملامتیا وړ چې په افغانستان باندې وای چې او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې پنځه لسیزو کې قرباني دي، نو افغانان هم پړل دي او هم مړل دي او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمند حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقونو دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت هم دغسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور هم اضافه کیږي، جنگونه د منطقې لپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې چې په خپل پالیسي کې تغییر راولي وړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو دی.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی حاکمان چې د طالبان حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
ښه، د افغانان لپاره او طالبان لپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسایل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شو خپل کور کې د مشکلات نه و، نړۍ کې ته وشکړه چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولای شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغه سې روان وي. نو که چیرې مشروع قانونمند حکومت وي دا بیا افغانانو لپاره مشکل نه شده او سیمې هیوادونو لپاره هم نه شده او دغه تورونه چې پاکستان لګی هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل اواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خند ده او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغس شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو نه ده، د سیمې هیوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري او هغې اوس داسې مداخله شاید چې ونکړي چې هغه د افغانانو په ګټه باندې وي. نو هر څوک باید خپلې ګټې تعریف کړي او د خپلو ګټو لپاره کار وکړي.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپوه شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط یې له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولېدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بیلابیلو کڅوړو او بوفې اعلان کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستورانت دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او خپل عزیزانو سره پکې روزه ماتي کوي. هر یوې بیلابیل خواړه راخستي او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې دې رستورانت ته خپل ملګرو سره روزه ماتي او ډوډۍ خوړل تللی، ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله رستورانو ته ځو داسې پازه ده، ډېره د خوند پازه ده. ورځې هم کوم مشکل نشته، شپې هم کوم مشکل نشته. دلته په آرامه پازه کې موږ ځو رستورانو ته، ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا موږ ډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخې ډرونه ورکوي او څوک هلته ناست وي یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره، د چای څښلو دپاره. نو ډېره ښه خوځه وي او ډېره خوندوره خوځه وي او د کابل هوا هم موسکا شوې ده.
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتي وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتي څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته ځو جوس لپاره او یا شیدې لپاره. که څه هم هوا سړه ده، خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو، فامیل سره، خویندې ورونه، مور پلار سره یو ځای کېږو، ځو یا نور خپلوان دوستان اوسي هغه سره. فامیلي یوازې قتلن شو، خو فامیل په حساب باندې بیا تلی شو هلته چکر وخو، چې لکه فکر مو بدل شي. ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تلی نه شي، دوستانو خپلوانو سره کتلی ورتلی دغه نه شي کولی دومره خاص. نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوانو سره مخامخ کېږي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دا وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستوران کسې از ما یا دوستان ما کسې طول به رستوران نرفته، رستوران نمیتونه بره برازی که مسافر رستوران زیاده.
موږ او زموږ دوستان رستورانتونو ته نشو تللی ځکه وسی نه لرو. دا روژه کې په ډېرې سختۍ روژه ماتی او پیشلمې چمتو کوو.
خو د یو شمېر رستورانتونو مسؤلین وایي دوی د روزې په مناسبت د خوراکونو بېلابېلې کڅوړې، بوفې او تخفیفونه په پام کې نیولي دي. کابل کې د یو رستوران مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مو کسو کې رسو فاميلي مېن مو پکې جوړ 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره.
خلک خپل کورنۍ سره راځي او لدې فسا خوند اخلي. مو کورنۍ ته څلور شپګلس او ان تر 15 کسیس پکې جوړ لرو چې ټول خوراکونه لکه کبابونه او ریجی او ځین نور خواړه پکې دي. اتل سوا افغانۍ شپکسیز پکیج کې سپیشلی بیا 3500 افغانۍ دی. د غرض وی ای پی پکیج په 3800 افغانۍ وترسيږي.
دا زیاتوي چې تر دې لوی کورنۍ ته هم دوی ځنګړي پکیجونه لري. او خبرې په رستوران کې د هغه کورنۍ لپاره چې بیواس او بیواز لدی، هر ماخام پاتې شوی خواړه چې لاس وهلې نه وي، ټول وخت یې لارښوونه ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي، ازادي راډیو ته وویل ساک روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي، خو په خبره یې د تیر په څیر نه ده. د بیا وویل چې دوی پاتې خوړه د خپل کارکوونکو ترمنځ ویشي.
موږ رمضاني پکیجونه لرو چې یو سل شل افغانۍ شروع کیږي. ښه دی، میلمانه مشته او چې وریجي یا نور خواړه پاتې شي هغه مو خپل پرسونل ته ورکوو. د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده، خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روزې ځانګړي خوراکي کڅوړې، د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي، ترڅو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو ترڅنګ بېوزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي. او دغه شان خپل پاتې خوړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړي چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لام په لوړه کچه کې دي او د څو مال او د څو مال بورانو لامل د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل به په دغه واد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوې. د اداري جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پراخستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدید ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د اداري ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو ایف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي. داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسیدلی. ډېر سخت حالت روان تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو. که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سي او کنه.
لغبل قرآنی سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نغختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نو په هیګم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، څه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړ کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندواره یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسنۍ تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د غراز د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو خبرداري ورکړي چې افغانستان له سخت غذایی بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونسیار د رواني فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د وړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افاتونو سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي. نو کوشش دي دا وکړي چې ځانونه او بچیان دي د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دي دا وکړي خدای ماکه چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کیږي او د ډاکټر وس ونه لري. نو دې نه ځانونه وساتي، څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي ملکان چې دی دغه گزاره نه کوي مخامخ یوي پښه بیا بیل به در سره ویني بیل کرایي بیل حساب کتابي او بل دوه خبر دغه چې د خلک دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګي سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلي خپل واسه سی او سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
ستاسي پیغام ستاسي نظر